Assalamu alaikum, ستریم شه. په افغانستان کې د سهار 9 بجې شويزه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د 14 لومړي کال د لړم 14مه د 2022 کال د اکتوبر 4مه. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د کاناډا د کډوالو او مهاجرت اداره وایي 315 نور افغانان پناه غوښتونکي کاناډا ته رسیدلي دي. ادارې پرون همداراز وویل د افغانان له پاکستان څخه کاناډا ته ولېږدول شول. کاناډا له دې مخکې هم له پاکستان او تاجکستان څخه په الوتکو کې سلګونه افغان پناه غوښتونکي خپل هیواد ته لېږدولي دي. همګړی په کاناډا کې نږدې 25,000 افغانان میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 113,000 بېوزلو ښځو ته مالی مرسته رسولې ده. یونیسف پرون پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې دا نغده مرسته به چې بریتانیا ورسپارلې وه د ښځو پر ژوند مهم اغیز ولري. یونیسف غواړي په روان ژمي کې له 10,000 نورو کورنیو سره ژمنۍ مرستې وکړي. د دغه پروګرام لپاره 50 میلیون ډالر بودیجه په پام کې نیول شوې ده. نړیوالو مؤسسو خبرداری ورکړی چې را روان ژمی به د بېوزلو افغانانو لپاره له کړاوونو ډک وي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي د پکتیکا ولایت د بارمل ولسوالۍ د زلزله ځپلو لپاره زر کورونه جوړ کړي دي. د کمشنری پرون اعلان وکړ دا کورونه به چې د زلزلې په وړاندې مقاومت لري، مخکې تر دې چې د ژمي واوري او د لرې پرتو سیمو لارې بندې شي، هغو کسانو ته وسپاري چې کورونه یې د سږکال د دوبي په زلزله کې ویجاړ شوي دي. د سرطان د میاشتې په شدیده زلزله کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې تر 1000 ډیر کسان مړه او زرګونه کورونه ویجاړ شول. د اوکراین د قواو عمومي قماندان والری زالوژینی وایي د سکال د فبروري له 4 څخه اوکراینی دفاع کوونکو د روسیې د هغو الوتکو چې د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې بایللې وې 2 برابرې ویشتي او غورځولې دي. زالوژینی پرون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان په 10 کلنه جګړه کې د روسیې 113 الوتکې نسکورې شوې وې، خو د اوکراین په جګړه کې تر اوسه پورې 288 الوتکې لوېدلې. د په وینا پر اوکراین د روسیې یرغل هماغس شرمون کیدې چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل وو. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د عمومي قماندان په باور پر اوکراین د روسیې یرغل به روسیا تباه کړي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوام، نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له کوربه استرالیا سره مخ کیږي. د افغانستان او استرالیا لوبه د اډلید په اوال سټډیوم کې ده چې د افغانستان په وخت به د غرمې په 12:30 وي. ترڅنګ آیرلند او نیوزیلند هم لوبه لري چې دا به بیا په 8:30 پیلېږي. افغانستان تیرسه شنبه له سریلانکا سره لوبه په 6 وکټو توپیر باندې وبایلله. افغانستان تر هغې مخکې په انګلستان هم لوبه بایللې وه او 2 نورې لوبې د آیرلند او نیوزیلند په وړاندې د باران له امله لغوه شوې وې. خبرونه مو اوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د 2021 کال له اګست راهیسې 1,00,000 افغانان وزګار شوي دي.
مجوه هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوي چې کم کارتونه دی ورکړي دي، ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو.
د راپورونو له مخې په کندهار کې یو بل ډله ییز قبر هم موندل شوی دی. نن د کرکټ په نړیوال شلو ورځ جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه ده. د کرکټ د ملي ټیم یو روزونکی رئیس احمدزی وایي
نو ډیره ښه موقع دی موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد دلته وښيي او د استرالیا موږ یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې یو ښه لوبه وکړي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په نیمایي ولایتو کې نن د واورو، بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې. طالب چارواکي وایي آمادګي لري.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خراغ لاستر توایم را بشو. اول مطلب ته د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې له 2021 کال اگست راهیسې ولکه افغانان بې کوره شوي دي. په بخښنې سره ولکه افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د خلکو وزګاري او ناوړه اقتصادي حالت ته په کتو ویلي چې له کړاو ډک ژمی به په مخ کې ولري. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ.
د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په چیرو څباندې 14 میاشتو کې شاوخوا ولکه افغانان وزګاره شوي دي. د دې کمیټې پر اساس د لکونو خلکو له بیروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سلو کې نیوي افغانان د ورځې تر $2 لږ عاید لري. د سر صلیب د نړیوالو کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي. په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نشي موندلی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې 104,000 بې وسلو ښځو ته مالی مرسته رسولې او په پام کې لري چې 10,000 نورو ته هم ژمنې مرسته ورکړي. تر دې وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا UNHCR ویلي و چې سش کالې په افغانستان کې له څه باندې 4.6 میلیون افغانانو سره د پیسو مرسته کړې ده. خوله دي سره سره ډیر افغانان د مرستو د نه رسیدو یا کموالي شکایت کوي. د ازادي رادیو په پیغام ثبتون کې ماشين کې هر ورځ دا ډول پیغامونه ثبت کیږي.
موږ هغه مرستندوی ادارو ته دغه وینا کوو چې کم کارتونه دی ورکړي دي او ورته ویل دي چې موږ ته سره شخصي مرسته کوو او بیا مو کومک تر سره کوو. خوتو سپری تقریبا دا 15 میاشته ان چې نه بیا مشته زنګ والی دی او نه بیا زمر سره رابطه کړی ده. نو متاج پانه موږ دا غوښتنه لرو کچيري د سلسله جاری باید شمیره دې مشترا یاد کی او یادې مشته زنګ وي.
زاج زل حق حکارم د هلمند ولایت ګریشت ولسوالۍ څخه سلام سوتي پیغام درلم. زما دا غوښتنه ده د لور پر چارواکو چې دی باید چې ترجر د انجنونو پر مخ سترونځي خلاص کی او چې ترڅو راتلونکي یو ښه روشانه ولري. نو دی باید چې ترجر د انجنونو مکتبونه خلاص کی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې تاییدوي چې د بیوزلو او مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات دی. په دغه مؤسسو کې یو هم د ملګرو ملتو د کرنی او خړو پروګرام دی چې وایي د هغو کسانو چې مرستو ته اړتیا لري شمیر خورا زیات دی. د سر صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازم خوراکي موادو لتر لاسه کولو به برخې دي او 40 میلیونه بشری مرستو ته سخت اړ دي. د نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې د بحران له سختې دو سره به میلیونه افغانان له لا شدید فقر سره مخامخ شي. تر دې حد چې ډیرې به د لوږې له کبله په ډیرانو د غرسول شګو خوراکي موادو خوړلو ته مجبور شي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف چین ته د خپل دورځنی سفر په مال د چین د ولسمشر شي جن پینګ سره د خپل منځي چارو په ګډون د افغانستان په مسایلو هم خبري کړې. د نومبر په 2 نیټه په خبرو کې د دواړو مشرانو ومنل چې یو سولې او باثبات افغانستان به سیمایز امنیت او اقتصادي پرمختګ ته وده ورکړي. دوی موافقه کړې چې کابل ته د سی پیک غزول به د سیمایز تړون لپاره اخیستل شوی ګامونه پیاوړي کړي. شاهین بنیراو نور جزئیات.
چین پاکستان ته ډاډ ورکړی چې د هیواد پایدار اقتصادي او ستراتیژیکو پروژو کې به خپل ملاتړ له دوام ورکړي او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا سی پیک د پروژو د غزولو کار به پر مخ یوسي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف د نومبر په 2 منېټه په بیجینګ کې د چینایي ولسمشر شی جین پینګ سره ولیدل او د هغه سره د خپل منځي چارو په ګډون افغانستان کې د امنیت او کابل ته د سی پیک د پروژو په غزولو هم خبرې وکړې. په داسې حال کې چې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته اقتصادي وضع خرابه ده او په سیمه کې د بدامنې پیښو کاروباري هلې ځلې اغیزمنې کړې دي، افغانستان ته د سی پیک د پروژو غزول څومره امکان لري؟ په دغه اړه خبریال او د چین د چارو پو ریډ سټانډش بیګا مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان ته د سی پیک د پروژو د غزولو خبره نوې نه ده او د تیر سمودې نه دا بحثونه روان دي، خو چین لا تر اوسه په افغانستان کې د لوی کچ سرمایه کاری ته زړه نه دی ښه کړی. نوموړی زیاتوي، دا لا هم زما لپاره اسانه نه ده چې وګورم چې افغانستان ته د سی پیک د غزولو کار په مخ روان دی او بیا په سیمه کې د امنیت وضع په دې وروستیو کلونو کې د چینایانو لپاره یو لویه اندېښنه ده. په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د سیمې د ټولو خلکو په ذهنونو کې یو مهمه مسله وه، خو زما په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې په چینایي وګړو او پروژو بریدونه د تیرو وختونو پرتلا په چین کې لا ډیره ناخوالي په ګوته کوي. دا اوس د چین لپاره لوی هدف دی. د پروژې د اقتصادي سطح پرته امنیت یو لویه مسله ده چې چین پرې په رښتیا خبرو ته لیواله دی. د امنیتی او سیمه ایز چارو د پوهانو په وینا افغانستان د مرکزی آسیا هیوادونو ته د چینایي مصنوعاتو د رسولو لپاره یو مهمه لار ده، خو دلته د لسیزو راهیسې روانې جګړې او بېقراری د چین لخوا د بیلابیلو سیمو د تړلو پروژه د ننګونو سره مخ کړې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د راپورونو لمخې په کندهار کې یو بل ډلهیز قبر موندل شوی دی. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دا قبر د یوې غونډۍ د کیندنې په مال په تصادفي ډول کشف شو. که څه هم طالب چارواکي دا کوي چې دا کسان د تېر حکومت په مال وژل شوي، خو ځایي اوسیدونکي وایي لا څرګنده نه ده چې دا کسان څوک دي او کله وژل شوي. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
په کندهار کې طالب چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت په دامان ولسوالۍ کې یو ډلهیز قبر موندل شوی دی. دا په ورستیو ونیو کې دوهم ډلهیز قبر دی چې په کندهار ولایت کې موندل کیږي. تر دې وړاندې په 13 سپتمبر میاشت کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو ډلهیز قبر موندل شوی و. د دامان د علیزو د کلی یو اوسیدونکی چې د امنیتي اندیښنو له کبله نه غوښتل نومې څرګند شي، تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا قبر د دامان ولسوالۍ په علیزو کلی کې موندل شوی دی. په کندهار کې طالب چارواکي هم وایي چې په علیزو کې خلکو له یوې غونډۍ خبره وړله چې ډله ییز قبر یې ومونده. د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویندوی حاجی زید اراکوي چې دا کسان د تیر حکومت په مهال وژل شوي دي.
د مسلسل جسدونو د پیدا کولو په جریان کې پرون ورځ یو ځل بیا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د علیزو او بشر کلي ترمنځ په یو غونډۍ کې د 15 تنو هډونو موندل شوي چې لورایل د کېده چې په ډېر وحشت او ظلم سره په شهادت رسیدل. وروسته د یوې غونډۍ په بغل کې شخصي وي چې یاد ادعا د سیمو خلکو هم تایید کړی چې دلته ډېر نور وحشتونه هم شوي. ټول افغانستان او خصوصا کندهار کې د ورکو ظلمو او ډله ییزو قبرونو موندنه یو عادي خبره ده. کندهار په ګڼو سیمو کې موندل شوي او دا د نور هم هر ورځ پیدا کیږي چې دا د تیرې سوي تورې او جابیرې دورې پاتې شونې دي.
خو د علیزو یو اوسیدونکی چې غواړي نوم یې وانخیستل شي وایي چې دا څرګنده نه ده چې دا کسان کله وشل شوي دي. تر اوسه پورې د موندل شویو جسدونو چې یوازې هډوکي پاتې دي هویت نه دی معلوم.
ازادي راډیو ته غواګیست.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته. د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې سره لوبیږي. دا په ګروپي دور کې د الف گروپ ورسته لوبه ده چه ده کوربا استرالیا و ده افغانستان ترمنز به تر سره شیم. ده افغانستان لپاره ده دی لوبی گتل و بایلل مهمه ندیزه که وار لمخی لپرمختگ پاتی شوی دو لوبی بایللی و دو لوبی ده باران پا واجه لغو شوی. خو که استرالیا ده لوبه و نگتی نو سیمی فاینل تا ده ورتلو چانس به کم بوی. په دې اړه اسمت ساروان ریپورت جوړ کړی.
د کرکټ د نړیوال شل اووره جام سیالیو په دوام کې نن افغانستان له آسترالیا او آیرلند له نیوزیلند سره مخامخ کیږي. لومړۍ مسابقه د آیرلند او نیوزیلند ترمنځ د افغانستان په وخت د سهار په 8:30 بجې پیل شي. حاضر د نیوزیلند د منډو د اوسط د لوړوالي په خاطر د لومړي ګروپ د جدول په سر کې دی، خو امتیازونه له انګلستان او آسترالیا سره برابر دي. له همدې کبله نننۍ مسابقه ورته زیاته مهمه ده. له بلې خوا آیرلند چې درې امتیازونه لري، د بری په صورت کې امتیازونه له درو نورو ټیمونو سره برابري شي. د افغانستان او آسترالیا لوبډلې به په اډیلاید لوبغالي کې تر غرمې وروسته په 12:30 بجې له یو بل سره مخامخ شي. د دې سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ ویاندوی فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل،
ټاکل شوې نن افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل لوبه د استرالیا هیواد پر وړاندې ترسره کړي. د ویل د چ افغان کرکټ ملي لوبډله د سیالۍ لپاره پوره چمتووالی نیولای، تمه کیږي چې د افغانستان لپاره به خېل اثر ونول لري.
افغانستان دوی سیالۍ بایللې او دوی د باران لکبله لغوه شوې دي، خو استرالیا چې د سیالیو کوربه هیواد دی دوی ګټلې او یو بایللې ده. استرالیا به بل پړاو ته د وټلو لپاره په ډیر توپیر د افغانستان ګټلو ته اړتیا لري. پرون په دوهم ګروپ کې پاکستان جنوبی افریقا ته په 3 منډو ماتې ورکړه. پاکستان 115 منډې کړې وې چې نسبتا لوړ هدف و، خو د جنوبی افریقا د بیټنګ په محل باران وبرید او د اوورونو شمیر 14 ته راټیټ شو.
و موریدل چنن استرالیا او افغانستان سره لوب لري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مرستیال روزونکې رئیس احمد زید استرالیا په وړاندې د افغانستان نننۍ سیالي ته خوشبینه ده. د ښاغلي احمد زید خبره په دې سیالیو کې به د استرالیا ټیم زیات فشار احساسوي، ځکه چې نیمه پای لوبې ته د وتلو لپاره باید څه کوي چې مسابقه په لوی توپیر وګټي. ښاغلي احمد زید له سره اسمت ساروان مرکه کړې ده.
نننی لوبه چې له استرالیا هیواد سره د یو د افغانستان د کرکټ لومړی شلوریزه لوبه ده له استرالیا سره په استرالیا کې، نو دا د موږ د لوبغاړو لپاره د موږ د کرکټ لپاره یو ډېره خبر ده. دا خبره ده چې په دغه جام جهانی کې موږ دغه موقع په لاس باندې راغله چې استرالیا څو بدبختانه چې در دې نمبر کې د موږ لوبې چې په دغه جام جهانی کې ویل نیوزیلند او آیرلند سره د باران له وجې نه ونشولې، نو یو ډېره ښه موقع ده موږ د لوبغاړو لپاره چې هغه خپل استعداد ته وښيي او د استرالیا مغوندي یو مضبوط ټیم خلاف باندې د موږ لوبډلې وکړي.
اما زه سب د سیمالي میږي چې افغانستان خو هڅه هم له تورنمنت وتلې ده، د استرالیا لپاره چې امتیازونه له دوه نورو ټیمونو سره برابر دي، دا مسابقه څومره مهمه ده او څومره د دوی لپاره له فشار ډکه وي؟
استرالیا بخمخه د کوشش کوي، څومره کوشش چې موږ کوو نو تر موږ نه به دوی ډیر کوشش کوي، ځکه چې افغانستان ټیم باندې دومره پریشر بنې دي موږ لپاره ګټل به ډیر خورا یو خو مثبت انرژي د موږ لوبډلې تر کې، خو استرالیا دې لپاره کوشش کوي چې مخ کې ځان په دغه ټورنمنت کې ځان پاتې کی، نو کوشش به دوی کوي چې د افغانستان په خلاف باندې دوی یو خو کرکټ کې تیز کرکټ کې د زیاتو منډو کوشش کوي، نو دغه یو پیدا موږ تر کول شي په تیز کرکټ کې کله موږ وزراله بول موږ ته وکړو، نو استرالیا د ګرولشن د افغانستان په نسبت باندې په استرالیا باندې به ډیر فشار وي.
دا دی روان 2022 نړیوال شلو وره جام د لومړي پړاو وروستي مسابقې دي، څه درته معلومي شي له دغه مسابقو چې تر اوسه شوي دي او نتیجې تاسو ویني؟ کوم ټیمونه فکر کوي چې بل پړاو یعنی مپایلو بوته د وټولو زیات چانس لري؟
بیا هم د سیسنات یو دوا ټیمونه به د سی وی چې په کې کوم یو بوزي خو د ما پان باندې هند ټیم چې دا سیم فاینل ته وتلې دا د غسي ورسره د جنوبي افریقا د سویلي افریقا چانس ډیر ده چې نیما پهلو به تزانو باسي په بل ګروپ کې بیا دی نیوزیلند او د انګلستان چانس زیات ده چې نیما پهلو به تزانو باسي.
هر بل لوبي په شان په کرکټ کې هم ډیر ګران ده چې څوک اټکل وکړي شي، خو بیا هم له مسابقو څخه څه معلومی شي استاسو خپل اټکل سره چې کومه لوبډله به اتل ولي خپل کړی پایلو به وګټي؟
د خپل تجربې نه په لحاظ باندې ویل سم دغه د ټیمونو د جوړ خپل لحاظ باندې پایلو به بیا هم البته د ما شخصي نظر ده د هند او دی انګلستان دی لوبډلې په ترمنځ بګي په شر دی چې دغه دواړه لوبډلې په سیمی فائنل کې کې یو بل سره مخامخ نشي. دغه ترکیب باندې مات نور معلومات نشته، خو دا دواړه د سی لوبډلې دي چې د ورلد کپ جام یعنی دی ګټلو چانس دی دوه ډیر زیات ده.
د کرکټ د ملي ټیم له یو روزن کې رئیس احمدی سره مو د نننې مسابقې په درشل کې خبري واورېدې.
لا خبرنو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم خراغلاست ویم. اول فريدي سياله او رشيد افغانستان پاړه په لويديزو مطبوعاتو کې سره غلي
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیکلاندې ولیکنه خبره کړې ده. پر اتریاکو د بندیز سربیر افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. د غلیکنه د فارن پالیسی کلم لیکوالي او استرالیایي ژورنالیست لن اورډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنیدو یو کال وروسته ډیر نشي توکي او لوړ بیې. د لیکوالي په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلې ده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشې موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تېر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکنه وړاندې وایي دوه نوی راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلواله ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سوول کې د کوکنارو کرکیله په ډیر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکواله وړاندې د ملګرو ملتونو د نشي توک او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلی د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بی بي ساره لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د نشي توک او جرمونو دفتر په وینا همدارنګ ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنیدو رئیس د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3 سلنه ډیره شوې ده، سره له دې چې د اقلیمي بدلونه وچکالۍ په وجه 10 سلنه دغه حاصلات زیانمن شوي دي. د لیکوال په باور د طالبانو د مشر د هغه ژمنې سربیره چې د تریاکو د محو کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلي دي چې خي طالبان په سویل کې د هغو کاروندګرو چې کوکناري کړلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیا او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خبرونه دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیا په افغانستان ته غاز، غوړي او غنم ورکوي د پیسو د ورکړې د سرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دی پټاګه شوی. خبرونه وایي که څه هم د روسیا افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښيي چې ګوښه شوي نه دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یواد په نیمایي ولایتونو کې نن د واورو، بارانو او سیلونو وړاندوینه کړې ده. دا په تاسو کې ده چې سږکال د بارانو په نتیجه کې سیلونو د افغانستان په ګڼو ولایتو کې ډېرې مرګ ژوبلې او تاوانونه اړولي. په همدې حال کې د ټولګټ وزارت ډاډ ورکوي چې د ورښتونو له کبله به لارې نه بندېږي. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په ولس مرکزی او شمالي ولایتونو کې د واورې بارانونو او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون پنجشنبه خبرداری ورکړ چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې په هرات، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، کندز، تخار، بدخشان، پنجشیر، پروان، بامیان، میدان وردک او دایکنډي ولایتونو کې د واورې شدید باران او سیل اټکل کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې له خبر پاڼې سره سم چې پرون پنجشنبه یې خبره کړې، نن جمعه به په ولس ولایتونو کې خلک د شدید ورښت شاهدان وي. د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت ویندوی عبدالحمید مصباح وایي چې وزارت خلکو ته د لارو د نه بندېدو ډاډ ورکوي، ځکه چې تر ژمي وړاندې یې پوره چمتووالی نیولی دی. د همداراز وویل چې له تیر ماښام څخه په سالنګونو کې د واورې ورېدا پیل شوې ده.
ټولې لوی لارې د هیواد د ترافیکو پر مخ خلاصې دي او موږ د ټولګټو وزارت بشپړ چمتووالی مخکې له مخکې د ژمي تر رسیدو د لارې په اړه باندې موږ پوره چمتووالی لرو او د اسې په زر نقاطو ریاست هم پوره امادګي لري او ټولو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې انشاء الله ستونزه به د لویو لارو او زموږ مربوط سیمو کې نه وي. موږ پوره بشپړ چمتووالی ورته لرو او د سالنګ په اړه به دومره ووایم چې په سالنګونو کې زموږ د خپل پلان سره سم هر ورځ کار روان دی.
سږ کال د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د توقع خلاف په دوبی کې شدید بارانونه وشول چې په نتیجه کې سیلونه راغلل او له کبله سلګونه کسان مړه او ډیر مالی زیانونه پیښ شول. د دغو سیلونو له کبله ډیره مرشوبله او مالی تاوان د کندهار، غزنی، ننګرهار، نورستان او پنجشیر ولایتونو اوسیدونکو ته واوښت. د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن به له 100 تر 120 ملي مترو پورې باران او له 50 تر 15 سانتي مترو پورې واوره ووري.
خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غسپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل په 12 منځنۍ صفه او 15/15 باندې په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه لرو. همدارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه په ژوندۍ توګه د انټرنیټ له لارې اوریدلای شئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. په محمد لغمانه يم د لغمان ولایت شام ولسوالۍ د سایګل دری نه یم. خدای دې وکړي چې تاسو ازادي رادیو جوړ او کامیاب شئ. دغه د جنګیانو ښوونځی زمونږ خپل ورونه زموږ یو امنیتي ځواکونه ما او ډېر د جمهوریت نظام وخت کې ډېر زمونږ خپل ورونه او ډېر په خمه نظام توګه تلله او خپل درس ته زده کړو ته به دامه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان کابل هیواد وختونه باندې کته مدرسې باندې نو سره په تاریخ په دوه کې په تور او ورځې مو چې دا د جنګیانو خوندې ډېر د پراز انرژي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ندالی ولسوالۍ د ریګریشن سیم تاسو ته د پیغام پریزم. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. دغه زموږ د ندالی ولسوالۍ د لوی منده ریګریشن سیمه کې نه کوم وخت یو آیات راغلی دی د واکسین په باره کې، نه مبلغ او نه هم واکسین راغلی دی نه هم راځي. په دا لس کاله دلته دی خلکو ته کوم چا واکسین نه دی کړی، نه هم څوک راغلی دی، نه هم چا سر په ګرځولی دی. نو هیله مې دا ده چې دا زموږ پیغام تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي او دې سیمې ته پاملرنه وشي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.